ساعت د ورځې دوه بجې شوې. د ازادي راډیو د خپرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په دې خپرونې کې به واورئ چې په کابل کې د اووه پنځوس هیوادونو استازي راټول شوي چې له افغانستان سره په هغو ژمنو غور وکړي چې نړیوالې ټولنې د توکیو په کنفرانس کې کړي وې. د نورستان د برګي مټال د ولسوالۍ د اوسیدونکو او چارواکو شکایت هم دراوړو چې وایي د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره شوې ده. خو په نړیوالو خبرونو کې به واوري چې لږ تر لږه شپږ حکومتي ملیشه د پاکستان په شمال لویدیځ کې وشل شوې دي. په یو بل خبر کې به واوري چې په روسیا او چین کې رسنۍ خبر ورکوي چې دغه دواړه هیوادونه به په آرام سمندر کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې مو قسیم سولمل د افغانستان له چارو خبروي.
د افغانستان د مالی وزارت وزیر وایي اداري فساد اوس هم په افغانستان کې لوی ستونزه ده او په وینا یې چې باید په وړاندې مبارزه وسي. راپورونه وایي په غزنی کې نن غرمه مهال د ماین په چاودنه کې څلور ملکیان ټپي شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅه کوي څو تر 2015 میلادي کال پورې د کرکټ د نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړي. همکړی بشپړو کورونی خبرونه ته په کابل کې نن د 250 هیوادونو او مرستکونکو سازمانونو د استازیو غونډه پیل شوه چې د افغانستان په اړه د توکیو په کانفرنس کې په شویو ژمنو خبرې وکړي. د کانفرنس په وینا کې د مالی وزیر حضرت عمر زاخلوال لیدری فساد د افغان حکومت پر وړاندې یو لوی ستونزه وبلله او زیاته کړه چې باید ورسره جدي مبارزه وسي. شغلی زخلوال وای اداري فساد لا هم د یو چیلنج په توګه پاتې دی. موږ د منو اداري فساد زموږ د مؤسساتو ماسریت او مشروعیت زیانمن کړی دی. موږ د ته اړتیا لرو چې مبارزه ورسره وکړو. تیر کال د توکیو په کانفرنس کې افغانستان سره د څلور کلونو لپاره 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وسوه. په دې کانفرنس کې افغان دولت له اداري فساد سره د مبارزې په ګډون بیلابیل تعهدات وړاندې کړل. دا په داسې حال کې دی چې د شفافیت نړیوال سازمان سمو د مخ کې افغانستان یو لاغې ودونو څخه یاد کړ چې پکې په پراخه پیمانه اداري فساد موجود دی. راپورونه وای په غزنی کې نن غرمه مهال په 14 کې څلور تنه ټپيان سول. د غزنی د والی ویاند فضل محمد سباوند د پیښه تاییدوي خو د تلفاتو په اړه به خبري شي. اخو د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت تازه دی لډو تویل چې د پیښه لځای دوی ته څلور ټپيان وروړل سوي چې ټوله ملکیان دي. د وای په ټپيانو کې یو ماشوم هم شامل دی او زیاتوي چې د زخمي سوي کسانو روغتيایي حالت د ډاډ وړ دی. تر اوسه چا د دې پیښې مسولیت نه دی منلی. او روسي کورونی خبروم دا چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅه کوي څو تر 2015 میلادي کال پورې د کرکټ نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد نن په کابل کې خبري غونډې ته ویل چې نړیوال له افغانستان سره همکاري کوي څو چې له افغانستان د افغانستان لخوا ټاکل شوی هدف ترلاسه کړي.
دمن هدف اوسه مماغه 2015 کې د بشپړ غړیتوب لپاره هلي زلي دي او ان شاء الله دا به ادامه لري او دمن هڅه داسې ده چې په 2015 پورې به ان شاء الله موږ دې هدف ته ورسیږو.
په دې وروستیو کې افغانستان د کرکټ نړیوال شورا دوهمه درجه غړیتوب او همدارنګ د کرکټ آسیایي شورا لومړی درجه غړیتوب ترلاسه کړ. د کورونی خبرونه سیمه ایز او نړیوال خبرونه له احمد شیبر څخه.
لشتر لږه شپږ حکومتي ملیشه د پاکستان په شمال لویدیځ کې وشل شوې دي. د ملکي ادارې یو مشر نوید اکبر د ازادي راډیو مشال څانګې ته نن وویل چې برید کوونکو پېښور ته نږدې د ملیشه او پوروي پوستې برید کړی دی. دغه مسؤل زیاته کړه چې په دې برید کې لږ تر لږه لس امنیتي ځواکونه ټپیان شوي هم دي. د سرحدي ځواکونو مشر عبدالمجید مروت فرانس پریس اژانس ته وویل چې تر 500 ډیرو وسلوالو پر دې پوستې تېره شپه برید وکړ او جګړې نږدې یو ساعت دوام وکړ. بلورته د پاکستان په شمار لویدیز مشکوکي به پیلوټه امریکایي الوتکې بریټ کړې ده. د پاکستان استخباراتي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل به پیلوټه الوتکې نن سهار وختي د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار په درپاخیل سیمه کې پر یو کور بریټ وکړ او ولس وسلوالي ووشل. د چارواکو په وینا دا کسان د حقانی ډلې وو. د خډلې ته واشنگتن د هغو وسلوالو په ډله کې چې په افغانستان کې د بهرنۍ ځواکونو پر ضد جګړه کوي تر ټولو د خطرناکې ډلې پسترګه ګوري. لکه چې په جون کې نواز شریف د پاکستان د سر اعظم په توګه لوړه وکړه دا د بي پيلوټ الوتکو دوهم برید دی چې د پاکستان دننه کیشه. نواز شریف د بي پيلوټ الوتکو د بریدونو د پای ته رسیدو ژغ کړي او دا بریدونه د پاکستان پر حاکمیت تیرای غنلې. په روسیا او چین کې رسنۍ خبر ورکوي چې دغه دواړه هیوادونه به په آرام سمندر کې د سمندري ځواکونو ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا تمرینات په لجمی پیل شي. د چین رسمي آژان شینهوا نن د چین للوی درسیز فانګ فینګ هوا په وینا خبر ورکړ چې د دې پوځي تمریناتو هدف کومه درېمه ډله نه ده او هدف یې د سیمې په امنیت او ثبات کې مرسته کول دي. د روسیې د سمندر د ځواکونو یو بیان وویل شل بیړۍ او لس الوتکې به په دې تمریناتو کې چې د جولای په 12مه پای ته رسیږي برخه واخلي. شینهوا خبري آژان څرګندوي چې چین به په ګډو عملیاتو کې تر بل هر وخت ډېره برخه واخلي. د دغه آژانس په وینا تر دې عملیاتو وروسته به د تروریزم ضد عملیات د جولای له 28مې د اګست تر 15مې په روسیې کې ترسره شي. په مصر کې سیاسي شخړه د پوځ د خبرداري په درشل کې په زیاتېدو ده. پوځ ولسمشر محمد مرسي ته خبرداری ورکړ چې د هیواد د سیاسي شخړه باید هواره کړي. پوځ ولسمشر ته د کابل په وخت د نن تر 2 بجو وخت ورکړی چې له اپوزیسیون سره یو جوړجاړي ته ورسیږي. اپوزیسیون د ولسمشر د استعفا غوښتنه کړې ده، خو د مصر ولسمشر محمد مرسي واک پریښودل رد کړی دي. د تیر شپه په تلویزیون وینا کې خبرداری ورکړ چې د خپل ژوند په بیه به له خپل مشروعیت څخه دفاع وکړي. څرنګه موږ دا ډار ترلاسه کولی شو چې زموږ د جنوري د 15مې انقلاب د هغه اهداف لاسته راوړنې او قانوني حمایت له موږ څخه نغلا کیږي؟ مشروعیت زما ژوند دی. زه غواړم چې د خلکو د ژوند ساتنه وکړم. د مرسي او اپوزیسیون ډلو ترمنځ په اخوډب کې د سه شنبې په شپه 23 تنه ووژل شول او له دې سره د یکشنبې له ورځې را په دې خوا د اعتراضونو له پایله د وژل شویو مصریانو شمیر 9 تنو ته ورسید. په فرانسې کې د افراطي شي اړخي ملي جبهې ګوند مشي د اروپایي پارلمان د مرستیالې په توګه خپل قانوني مصونیت له لاسه ورکړ او شایي د نژادي تبعیض له امله محاکمه شي. اروپایي پارلمان پرون په ستراسبورګ کې د لیون د یوې محکمې د غوښتنې له مخې د مارین لیپین مسونیت لغوه کړ. پر لیپین د نژادي توپیر ضد یوې ټولنې هغه وخت د دعوې اقامه وکړه چې دی وویل په لارو کې د مسلمانانو عبادت د افراطي سیاستوالو یو سیاسي حرکت دی. د همداراز دغه مسلمانان له جرمني نازیانو سره مقایسه کړي دي چې یو وخت فرانسه نیولې وه. لی پن چې پلار د ملي جبهې مؤسس ووای د خپل خبره ولاړه ده او ډاډه ده چې محاکمه به د دې په ګټه حکم وکړي. دا د دې سات خبرونه.
سات 2:08 شوې. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه خبري. په کابل کې د 25 هیوادونو استازي له افغانستان سره د نړیوال ټولنې ژمنې تیری. د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ د دولت وسلوالو مخالفانو محاصره کړې ده. د هلمند د نوزاد اوسیدونکو له ناامنۍ شکایت لري.
اوس د کلن خو د ډاډ وړ نه دی. موږ پولیس کم دي، ملي اردو کم دي، ناامنۍ زیاتې دي.
پر شمالي وزیرستان د بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې شپارستانه وشل شوی. د سیاسي چارو پاکستانی کارپوهان طالبانو ته د ځینو ولایتونو د سپارلو پاره د پاکستان غوښتنه مداخله بولی.
په خوا ولسمشري کې دومره شرایط نه و چې اوس دي. په اوسنۍ قانون کې شرایط ډېر دي.
دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوی دی چې په حقیقت سره پروګرام کې ورسره خبري شوی. زموږ بل اونیس پروګرام د انصاف په لټه کې دی. لکه څنګه چې مو اوریدل، کابل نن د هغه کانفرنس کوربه دی چې پکې په ټوکیو کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې دښمنو د عملی کېدو څرنګوالی څیړل کیږي. په دې کانفرنس کې له افغان چارواکو سره په څنګ کې له افغانستان سره د لسکونو مرسته کوونکو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو هم برخه اخیستی ده. د دې غونډې په پیل کې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو پر دوام، له فساد سره د مبارزې، د ښځو د حقونو پر خوندي کولو او په افغانستان کې د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وشو. په دې اړه نور جزئیات له نسیم شفق څخه اورو.
په دې ورځنی کانفرنس کې افغان حکومت او نړیواله ټولنه یو بل ته حساب ورکوي چې په تیر یو کال کې خپلې کړې ژمنې څومره او څنګه عملي کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو او مالیه وزیرانو او د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د چهارشنبه په ورځ د دې کانفرنس په پیل کې په افغانستان کې شته ستونزې او پرمختګونه بیان کړل. د افغانستان د مالیه وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې اداري فساد لا هم په دې هیواد کې وستون زده خو د مخنیوي لپاره حلې ځلې دوام لري. ډاکټر زاخیلوال د بیلګې په توګه د کابل بانک بحران ته اشاره وکړه او ویل چې د دې بانک د پیسو او ملکیتونو د بیرته ترلاسه کولو لپاره مهم اقدامات شوي. دی وایي فساد د یوې ستونزې په توګه لا هم شته. تاییدوو چې د پدیدې زموږ حیثیت ته زیان رسولی او زموږ د نهادونو پر مشروعیت منفي اغیزې کړي. موږ دې ته اړ یو چې له دې پدیدې سره په پراخ ډول مبارزه وکړو. د کابل بانک د قضیې په اړه د پاموړ پرمختګونه شوي او د دې بانک د پاموړ پیسې بیرته ترلاسه شوي. تر اوسه چې د دې بانک نقد پیسې او جایدادونه ترلاسه شوي څه باندې 315 میلیونه ډالر کېږي. د مالی وزیر له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د لګولو سرنګوالي ته هم اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د دې مرستو ډیره برخه باید د افغان حکومت د بودیجې له لوري ولګول شي. ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې افغان حکومت د راتلونکو شفافو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو، د بشر د حقوقو په خوندي کولو او د ښځو د حقوقو په برخه کې د لاسته راوړنو په ساتلو ژمن دی. په دې کانفرنس کې له لوړپوړو افغان چارواکو سربیره د 50 وادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي وویل چې دا هیواد باید له نړیوالې ټولنې سره په بیلابیلو برخو کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. یان کوبش ټینګار وکړ چې په افغانستان کې باید له اداري فساد سره جدي مبارزه وشي، ځکه چې د ده په خبره دا کار له دې هیواد سره د نړیوالو د مرستو د دوام او د خصوصي سکتور لخوا د پانګې اچونې لپاره ډیر مهم دی.
I noted the commitment of the government and encourage it.
دای وای د حکومت ژمنې برجسته کوو او د ته هڅو چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ د ساتنې لپاره لازم اقدامات وکړي. له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت وروستي هڅونه هرکلی کوو. له دې پدیدې سره د مبارزې لپاره لا حساب ورکونی او شفاف حکومتداري ته اړتیا شته. له فساد سره مبارزه د مرستندوی هیوادونو او پنګاچونکو ډاډ زیاتوي. د ټوکیو کانفرنس تیر کال د جولای د میاشتې په 8 نیټه په جاپان کې جوړ شو. په دې کانفرنس کې مرستندوی هیوادونو د ځینو شرایطو په وړاندې کولو سره ژمنه وکړه چې تر 2014 میلادي کال پورې به له افغانستان سره 14 میلیارد ډالر مرسته وکړي. افغان حکومت په ټوکیو کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې و چې له اداري فساد سره به ټینګه مبارزه کوي، راتلونکي انتخابات به شفاف او عادلانه ترسره کوي او د بشر د حقوقو د خوندي کولو لپاره به جدي هڅې کوي. کاتسه هم افغان چارواکی وایي چې په دې برخو کې ډېرې هلې ځلې کړي خو څېړونکي ترسره شوي کارونه کم بولي او ټینګار کوي چې باید نور اقدامات هم وشي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
د دې کانفرنس له استازو د بخښنې نړیوالې مؤسسې وغوښتل چې هغه ژمنې په ځای کړي چې تیر کال دا مهال د ټوکیو په غونډه کې د بشري حقونو په برخه کې کړي وي. د مؤسسې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې هغه کسان پرېنږدي چې په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي چې جرم یې کړی او واکمنان دي. دا مسله د بخښنې د نړیوالې مؤسسې د افغانستان د برخې څېړونکي حوریه مصدق وکړه. له هغې سره احمد شبر مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلې چې منظور کوم کسان دي.
متاسفانه لسو یا تقریبا یو لسو کالو را تاریخ وا افغان حکومت عدالت په تامینولو په برخه کې ناکام وو، او مخصوصا د هغه اشخاص چې دوی په بشري حقوقو په تخالفات کې په خوا کې یا اوس هم دوی لاس درلود. متاسفانه داسې جوابدهي د دوی موجود نه دي چې هغه کولی شي چې د خپل اعمالو څخه جواب ورکړي حکومت ته یا د افغان خلک ته. دا خلک په قدرت کې دي او دوی د خپل بشري حقونو په تخلفات کې تر اوسه پورې هم دوی دوام ورکړي.
تاسو د دغو کسانو نمونه افشا کړی دي؟
متاسفانه اوس د دې نوم افشا نشم کولای، خو مګر داسې زه ویلی شم چې دا خلک د ریاست جمهوریت کې د داخلك وزیرانو منس کې د داخلك د پارلمان ترمنس کې د او داخلك نور حکومتي پوسټونه هم ځکه چې امنیه کمانډانی وو یا والیان دي یا نور مقامونه دي په داسې مقامونه کې هم داخلك تر اوسه پورې هم د خپل تخلفات کې دوام ورکی او دوی ته نه د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونه نه پولیس او نه نور کولی شي چې د دوی پوښتنه کوي چې دوی ولې داسې حرکتونه کوي.
د دغو کسانو سه تاسو فکر کوئ چې دوی له بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده؟ د دوی نمونه تاسو د افغانستان حکومت ته سپارلې دي چې دغه دغه کسان دي؟
څو کاله مخکې مونږ له افغان ولسمشر په دفتر کې داسې ملاقاتونه درلود او دوی سره مونږ د خپل نگرانی شریک کړی و، خو متاسفانه تر اوسه پورې داسې یو حرکت د افغان حکومت نه دی کړی ده چې د دې په رڼا کې دوی کولی شي چې نه یوازې د جنایتکاران یا متهمین د قانون منګولو ته وسپاري او همدارنګه دوی کولی شي چې افغان خلک تقریبا حد اقل عدالت دوی ته ورکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپورټ کې تور پورې کړی چې تیر کال چې د توکیو په غونډه کې افغان حکومت او نړیوال ټولنې د شزو د حقونو په برخه کې کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي تر سره کړې او په روسیه کې د دې ژمنو له عملي کولو هم لاس اخیستی. ستاسو په فکر نړیوال ټولنې په دې برخه کې څه شی نقص کړی؟
د دوی ناکامي دا و چې دوی شزو په باره کې داسې یو برنامه داسې یو فند یا کومک نه دي تخصیص ورکړي چې د دوی په حساب کې داسې پروګرامونه شروع بشي چې ښځو ته کومک وي او همدارنګه کله چې د ښځې پر ضد تاوتریخوالي قانون پارلمان کې وړاندې شو د دې په باره کې هم مرسته کوونکي مؤسسې یا مملکتونه دوی نشي کولی چې په افغان حکومت کې یا په عدلي او قضایي ارګانونو کې داسې یو فشار راوړي چې دا قانون باید اجرا شي او د ښځې د تاوتریخوالي فیصدي باید تیته شي. او زموږ بل اندېښنه دا ده چې تر اوسه پورې د سولې خبرې طالبان سره شوې ده، د دې هم تقریبا د ښځو حقوق یا د بشري حقونو چې ضمانتونه دي دا هم د نړیوالې ټولنې متاسفانه داسې کوم جدیت نه دی ښکاري چې د دې دوی ښکاره کوي چې دوی نه غواړي چې د بشري حقونو یا د ښځو چې حقوق ده تر پښو لاندې نشي.
د بخښنې د نړیوال موسسې د افغانستان د برخې څېړونکي حوریا مصدق و چې له نړیوال ټولنې څخه غوښتنه کوله چې هغه کسان پرینشدي چې په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي چې جرم یې کړی او واک په لاس کې لري.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم خان محمد اعتباری دی. زما په اند په افغانستان کې چې په دې تیر لسیزه کې او د هغې نه مخکې هم چې کومې مرستې شوې دي دا په ښه توګه سره او په صحیح ځایونو کې نه دي مصرف شوي، ځکه چې کېدای شوی چې بعضې ډېر په کم مصارفو باندې داسې اساسي پروژو باندې کار شوی وای چې په هغې کې په سلګونو زرګونو افغانانو ته د کار زمینه پیدا شوې وای او همچنان کولای شوی چې دلته مثلا سرمایه ګذاري شوی.
زما نوم فرهاد دی او د کابل اوسېږم. څومره چې زه معلومات لرم چې کوم مرستې چې افغانستان کې کېږي مونږ یې تله ورو چې هغې بېرته په سم ځینه لګېږي او اکثر خارجان چې دلته راځي کار کوي هغه دې بیرته ځان سره وړي او هغه پیسې په سمه ځای او په سمه توګه نه لګي او په شفافه توګه نه لګي.
کابل خان تدبیر یې ما زه په ډیر خپګان سره باید تاسو ته ووایم چې د افغانستان دولت په هغو مرستو کې چې تر اوسه پورې په ټول د 200 کالو کې له نړیوال ټولنې ترلاسه کړي دي د افغانستان خلکو ته هغه څرنګه چې لازم وو دي خدمات ارزونه سوی کولای. په هیڅ وجه نه تاسو خبر یاستئ د افغانستان سره سوی مرستې دي یو تعداد جنګسالاران او یو تعداد غصبګران او دخوانه په خارج د افغانستان کې لګېدلې دي هغه ته په لاس ورغلي دي. متاسفانه د افغانستان خلکو حتی لس فیصده ګټه هم نه ده اخیستل.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. ساعت 2:09 شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان له د هیواد څخه د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره د افغانستان ځینی ولایتونه طالبانو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. د سیاسي چارو ځینی کتونکي وایي چې د کچيري پاکستان له افغانستان دا غوښتنه کړې وي نو دا د پاکستان د هغې داوی خلاف ده چې وایي د طالبانو ملاتړ نه کوي. له پېښور د ازادي رادیو خبريال زبی الله شفق له توتنو کارپوهانو سره په دې موضوع ژغیدل یو د راپور راستولې.
د پاکستان د سیاسي چارو شنن کې پر دې آندې چې له افغانستان څخه د پاکستان دا ډول غوښتنه به بنسټه ده. د سیاسي چارو شنن کې رحیم الله یوسف زیازاده رادیو ته ویل چې پاکستان له افغان دولت د غوښتنه کړې وي نو دا د پاکستان د هغې دعوې پر خلاف ده چې وایي طالبان ملاتړ نه کوي.
بالکل که پاکستان حکومت دا خبره کړې وي نو دا خو بیا افغانستان په خیرو کې لاس وښنه ده دا نه پکار او دا بیا داسې معلومیږي واقعا چې پاکستان د طالبانو نمائندګي دې خبرو باندې خو نور دا مسله خرابېږي. افغانستان حکومت په اعتراض کوي چې دا پاکستان لاسوخنه کوي یا پاکستان د طالبانو نمائندګي کوي. هغوی خدا غواړي چې افغانستان حکومت چې هغې نېخ په نېغه طالبانو سره خپلې خبرې وکړي.
رحیم الله یوسف زیاتوي چې دا ډول غوښتنې ښایي د سولې پروسه له نوو ستونزو سره مخ کړي. هغه وایي طالبان هېڅکله د یو څو ولایتونو په ترلاسه کولو بسنه نه کوي بلکې هغوی په افغانستان کې د یو خپلواک حکومت د جوړولو په لټه کې دي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر او د سیمه ییزو چارو شنونکي رستم شاه مومند وایي چې پاکستان دا حق نه لري چې د طالبانو په استازیتوب له افغانستان څخه د ولایتونو غوښتنه وکړي. نوموړی وایي افغانستان حق لري چې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره شرطونه رامنځته کړي نه پاکستان.
پاکستان ته دا حق نشته چې بعضی ولایتونو نمائندگی وکړي او نه پاکستان د طالبانو نماینده دی. طالبان د افغانستان خلک دی او د افغانستان ملت پوهشه او د هغې کار پوهشه. پاکستان زه فکر نه کوم چې داسې مطالبه کړي یا داسې تجویزې ورکړي. د طالبان چې کوم دي هغې خپل حق لري هغې خپل خبره کولی شي چې هغې خپله خبره کولی شي نو د پاکستان خو په دې کې د هغې دپاره د خبرو کولو څه سوال نه پیدا کېږي.
بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د ملي امنیت مشاور په اسلام آباد کې له افغان سفیر سره لیدلي او د دواړو هیوادونو په اړیکو او د سیمو په روانو چارو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا ونه منله چې ګواکې د هیواد د ملي امنیت مشاور افغان حکومت څخه طالبانو ته د ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې.
په دې اړه مو په اسلام آباد کې له افغان سفیر عمر داودي سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه خو د افغان سفارت چارواکو ویل چې هغه کابل کې دی. که چیرې پاکستان له افغان دولت څخه طالبانو ته د ځینو ولایتونو د سپارلو غوښتنه کړې وي نو دا یو ځل بیا له افغانستان سره د پاکستان د دوه مخي سیاست څرګندونه کوي. زبیح شفق، ازادي راډیو، پېښور.
تېره شپه ناوخته د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د بي پیلوټ الوتکې په یو تازه برید کې لږ تر لږه ولستنه شکمن سخت دریځ وشل شوی دی. په دې اړه راپور وروسته دراورو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نورستان اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو د برګ مټال ولسوالۍ اړوند پچی ګرام ساحه محاصره کړې ده. د نورستان والی بیا وایي د دوی ځواکونه او د سیمې اوسیدونکو په خپل منځ کې پوره هماهنګ دي او د وسلوالو بریدونو د شنډولو پوره تابع لري. په دې اړه له سیمې د روح الله انوري راپور واوري.
د برګ مټال ولسوالۍ یو تن قومي مشر حاجی محمد عمر ازادي راډیو ته وویل درې ورځې کېږي چې د پچی ګرام کلی وسلوالو طالبانو محاصره کړې ده چې پکې د افغان ځواکونو ترڅنګ د هغوی په لسګونو کورنۍ هم د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د نورستان والی محمد تمیم نورستانی په تلیفون ازادي راډیو ته ویل د برګی مټال په سرحدي ولسوالۍ کې د پچی ګرام په کلی وسلوالو طالبانو له تیرو درې ورځو څخه د افغان ځواکونو په مورچو او د هستوګنی په کورونو څو ځله بریدونه وکړل خو د ولسي خلکو او افغان سرتیرو د همغږۍ په برکت د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا تمبول شوي دي. د سحر له څلورو تر اتو بجو پورې جګړه روانه وه خو تلفات یې نه درلودل. دغه وسلوال د پاکستان له لوري منظم شوي او له دې وړاندې چې کله هم په کامدیش او برګي مټال کې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي همیشه هلته یوازې افغاني طالبان نه وو بلکې له نورو ځایونو هم ورسره راغلي دي، حتما له پاکستان راغلي دي. هغه وایي څه موده وړاندې په سلګونو کورنیو او بهرنی وسلوالو په کامدیش ولسوالی برید لپاره ځانونه چمتو کړي وو، خو کله چې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د طالبانو نوماندوالی مولید اسمامد ووژل شو نو حمله یې وځنډوله. د مولوی دوست محمد له وژنې وروسته فکر کوم چې د حملې پلان نه ځنډېدلې دي او وروسته به کتلی شي چې څه کېږي، خو په نورستان کې دغه درې میاشتې د جنګونو دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په برګي مټال کې د پچیګرام د محاصرې په اړه څه نه دي ویلي. کامدیش او برګي مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لرې پرتې او سرحدي ولسوالۍ دي چې ډېری وختونه یې چارواکي شکایت کوي چې د دوی وسلوال مخالفین د پاکستان له چترال ولسوالۍ راوړي او له بریدونو وروسته بیرته چترال ته ځي.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خلک وایي کچیرې د افغان ځواکونو شمیر ډیر نشي او هغوی په درنو وسلو سنبال نشي، نوزاد ولسوالۍ به د امنیت تر انتقال وروسته له سختو ستونزو سره مخامخ شي. نوزاد د هلمند په شمال کې له هغو ولسوالیو څخه ده چې ویل کېږي د امنیت چارې په لنډو ورځو کې افغان ځواکونو ته سپارل کېږي. الیاس دایی په دې اړه راپور استولی.
د نوزاد او موسی کلا ولسوالۍ ترمنځ د ګرجستاني عسکرو هغه کنډک هم د وتلو په حال کې دی چې تېره میاشت یې د یوه ځانمرګې برید له امله اووه تنه ووژل سول او نه نور ټپیان سول. د نوزاد خلک وایي که چیرې په دې ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره د بهرنیو ځواکونو مرسته نه وي کېدای سي دا ولسوالۍ د سختو امنیتي ستونزو سره مخامخ شي. د نوزاد قومي مشران وایي د دې سره سره چې ډېری سیمې د طالبانو په واک کې دي د پولیسو شمېره کمه ده او هغوی د وسلو او تجهیز په برخه کې هم ستونزه لري.
اوس د تلن خو د ډاډ وړ نه دی، زموږ پولیس کم دي، ملي اردو مو کم دي، ناملې مو زیاتې دي. موږ غواړو چې موږ امنیت ته ډاډ وړ شو، بعد هغه څخه موږ څخه خارجیان خپل ټغرونه ټول خوشحاله چې موږ یو، مګر تر اوسه مو امنیت ته ډاډ وړ نه.
او کوم بوتات لري کوم چې هغه صحه زیاته ده، پولیس چې کم دي، نو که چیرې د پولیسو ضابطو پولیس او قمندان ډېر پیاوړی دی، خو دا خبره ده چې کمبوتات لري د نفرو له خوا څخه نفر یې کم دي.
د هلمند د والي ویاند عمر ځواک د ازادي راډیو ته ویلي دي چې د امنیت انتقال په پنځمه وروستۍ دوره کې نوزاد ولسوالۍ هم شامله ده چې چارې به افغان ځواکونو ته وسپارل سي. نوزاد له سنګین، موساکلا، واشیر او ګریسک ولسوالۍ سره چې ټولې نه امن دي ګډه پوله لري. د نوزاد دولتي مسؤلین وایي نه یوازې د دې ولسوالۍ په څلورو کې درې حوزې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي، بلکې د څلورو شمالي ناامنو ولسوالۍ سره ګډه پوله هم لري. د نوزاد ولسوال سید مراد هغه وایي چې سرتیری ډیر نسي، عملیات ونسي، امنیت نسي ټینګېدلی. نوزاد ولسوالۍ له لشکرګاه 128 کیلومتر لرې پرته ده. 4,568 کیلومتر مربع مساحت لري چې د مرکزي سایې د اټکلي شمېرې له مخې 8,600 تنه پکې ژوند کوي. نوزاد ولسوالۍ د تیرو څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو او برطانوي سرتیرو ترمنځ جنګونو کې پاتې شوې ده او هلته د بیا رغونې په برخه کې ډېر کم کارونه تر سترګو کېږي. د نوزاد خلک وایي د امنیت انتقال له بهیر سره جوخت دي، د دوی د هغو کلو بیرته رغونه هم پیل سي چې په جنګونو کې نړېدلي دي. خلک له ټیټو روغتیایي خدمتونو څخه شکایت کوي او په دې ولسوالۍ کې د ډیرو ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو غوښتنه کوي.
کلینیک راته جوړ شوی دی، مګر بیا هم کلینیک مو دغه نه دی چې فعال ډاکتران مر نه دي. فعال ډاکتران نه لرو، زنانه ډاکتران نه لرو. موږ د کلینیک چې دی بالکل د ډاکتران په ځای کې فعال دی. اول ته څلور نیم سوه کور خرابه پراته دي. موږ دغه نه قدر سړی نه دی پیدا کړی چې زموږ ارزو او یله تر یو ځایه پورې ورسېږي، دا زموږ ستونزه ورسېږي او زموږ خبره یو څوک واوري. خو نن دغه دي چې دغه قومي مشران راغلي وو، د جنابي والي صاحب سره یې ولیدل، هغه هغه اریدي چې یا په تحریري شکل یا په خوله باندې ورته وویل، هغه د هغه پر برابر باندې هغه ومنله ورسره چې زه اولین ما ارزو هم دا ده چې زه به ستاسو سره همکاري او
دا ولسوالۍ به د ګریشک او سنګین ولسوالۍ په شمول افغان ځواکونو ته وسپارل سي. خو دا ځل د شمالي ولسوالۍ د امنیت ټینګښت د افغان ځواکونو لپاره چې لا هم په کیره ورځ جګړې او د مین چاودنې کېږي یوه ننګونه نه وي، په داسې حال کې چې ولسی خلک د افغان ځواکونو د تجهیز او ډیروالي غوښتنه کوي، څنګه امکان لري چې په دې ولسوالۍ کې د خپلو سرتیرو په مټ د امن او سوکالۍ هغه خوبونه رښتیا سي چې د نوزاد خلک یې ګوري؟ محمد الیاس صحیح، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
حقیقت سره د انصاف پلټکی دا 219 پروګرامونه لاندو خبرونو ورسته اوریدای شي. اوس ته وجه وکړي د دې سات لاندو خبرونو ته چې احمد شبری وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزیر وایي اداري فساد د افغان حکومت په وړاندې یو لوی ستونزه ده او په وینا یې باید ورسره جدي مبارزه وشي. حضرت عمر زاخلوال د څرګندونې په هغه کانفرنس کې وکړي چې په کې نن په کابل کې له افغانستان سره د توکیو په کانفرنس کې د شویو شمنو په اړه خبرې وشوي. رپورټونه وایي په غزنی کې نن غرمه مهال په یوې چاودنې کې څلور تنه ټپیان شول. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځای تر اوسه دوی ته څلور ټپیان وروړل شوي چې ټول ملکیان دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي هڅې کوي تر 2015 میلادي کال پورې د کرکټ نړیوالې شورا غړیتوب ترلاسه کړي. د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې نړیوال له افغانستان سره همکاري کوي سور ټاکل شوی هدف ترلاسه شي. لشتر لټه شپږ حکومتي ملیشه پېښور ته نږدې د تیر شپې په برید کې وژل شوي دي او په دې پېښه کې نږدې لس نور ټپیان شوي دي. په شمالي وزیرستان به پیلوټ الوتکو بریټ کړی دی او په دې بریټ کې ولستنه وژل شوې دي. په روسیا او چین کې رسنۍ خبر ورکوي چې دغه دواړه هیوادونه به په آرام سمندر کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړي. دا تمرینات به لجمی شروع شي. په مصر کې سیاسي شخړه د پوځ خبرداري په درشل کې په زیاتېدو ده. پوځ ولسمشر مرسي ته خبرداري ورکړي چې د هیواد سیاسي شخړه هوار کړي. پوځ ولسمشر د کابل په وخت د نن تر وو بجو وخت ورکړي چې لا اپوزيشن سره یو جوړجاړي ته ورسي شي. او په فرانسې کې د افراطي شعار خملي چپې ګوند مشه د اروپای پارلمان د مرستیالي په توګه خپل قانوني مسؤلیت له لاسه ورکړ.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو څخه اوریدل روانې خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. خو تر دې پروګرامونو مخکې په لکه څنګه چې په لاندو خبرونو کې مهم واوریدل، په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکې په تازه بریټ کې لشتر لژه ولستنه شکمن سختې ریزي وشل شوې دي. دا بریټ تیر شپه ناوخته د شمالي وزیرستان د مرکز میرانشاه بازار ته نږدې وشو. بی پیلوټ الوتکو پر یو کور څلور توغندي وویشتل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بریټ غندنه کړې او له امریکا څخه یو وار بیا غوښتنه کړې چې د دوی چې د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی دی وکړي. زبیح الله شفق له پېښور په دې موضوع راپور استولې.
د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یو تازه بریټ کې لک تر لګه ول سخت ریزي ووجل شول. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د الوتکو د چهارشنبه په شپه ناوخته د شمالي وزیرستان مرکز میرامشاه بازار ته نږدې د شکمنو سخت ریزي وسلوالو پر یو مرکز سلور پر لپسې توغندي وتوول چې په ترڅ کې ول سخت ریزي وسلوالو ووجل شول. دوی وایي چې د بریټ وروسته سیمه د وسلوالو لخوا محاصره شوې او په سیمه د بی پیلوټ الوتکو په پرواز دوام لري. د وجل شوې وسلوالو د هیواد په اړه لا تر دې دمه سنې دی ویل شوی. خو اټکل کېږي چې طالبان دي. د پاکستان صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزارت د بی پلوټ الوتکو بریټ غندلې او له امریکا څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې هغه د پاکستان د ځمکني بشپړتیا درناوی وکړي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایان وایي چې هغه په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر نه یو ځل بیا د هیواد پر قبایلي سیمو د ډرون بریدونو د بندولو غوښتنه کړې ده. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت هم د امریکا د بی پلوټ الوتکو بریټ په کلکه غندلې. په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو بریټ په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان نوی حکومت له امریکا څخه بیا بیا غوښتنه کړې چې هغه د دې هیواد په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه بند کړی. د دوی په وینا د ډرون بریدونو له امله په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې زیاتوالی راځي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت له جوړېدا سره سم د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو مسله په اسامبلۍ کې راپورته کړه او د دې پر ضد د قانون جوړونې غوښتنه وکړه. تیر میاشت د شمالي وزیرستان په شمال نومي سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې لږ تر لږه لس تنه وسلوال ته مرګ ژوبله اوښتې وه. زبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
د څلورو بجو په خبرونه کې د راپورونو په پای کې د پټې خولې فریاد پروګرام درو. دا پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. خو اوس دوه نور پروګرامونه.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوي زموږ میلمه دی. له ښاغلي مانوي سره به د رای ورکونې د کارتونو د ویش پر روانې لړۍ، په دې برخه کې د ځینو ستونزو او د انتخاباتو په ځینو نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړو. مانوي صاحب، په سر کې راته ووایي چې تر اوسه مو څومره کسانو ته د رای ورکونې کارتونه ویشلي دي او دغه بهیر څنګه پر مخ روان دی؟
مننه. تر اوسه پورې حدودا 20,000 کسان ثبتنام کړی ده، چې 14,000 ښځینه ده، نورې نارینه ده چې تر اوسه پورې ثبتنام کړی ده. موږ امید لرو چې 40 ورځې بعد نه پر ولسوالیگانی که مرکزون خلاص شی، بیا مونگ پر ولسوالیگانی که حضور ولرو بیا داده تیل بچت شوی انشاءالله.
بله. مانوی صاحب، تقریبا یو نیم میاشت کیږي چې د انتخاباتو د رای ورکونې د کارتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده، اما تر اوسه تاسو 20,000 کسانو ته ټاکل شوی و چې کمیسیون 4,000,000 کسانو ته کارتونه ویشي. آیا په دې موده کې د یو نیم میاشت کې د 20,000 کارتونو ویش کم نه ده؟
تر اوسه پورې زموږ مراکزونه لیک دي، ټیټه دي، محدوده دي. بیا دوه میاشت چې موږ په ټولو ولسوالیانو کې و په ټولو نواحي کې حضور ولرو، بیا زموږ توقع دا دی چې دا د تیل اوچت شي او ډېرې شي.
یعنې تاسو داسې توقع لرئ چې په میاشت کې 4,000,000 کسانو ته کارتونه ورکړي؟ ځکه چې 4,000,000 کسانو ته ورنه کول شي، هغه هدف چې تاسو لرئ چې باید 4,000,000 کسانو ته کارتونه ورکول شي، هغه نه شي پوره کول.
دا خو یو آمادګي ده چې دومره کسان چې حاضرېږي چې دا کارت اخلي، او دا یو آمادګي ده. اما چې څو کسانې راځي او علاقې دومره ده، دا خو زمون خلاص کې نه دی. دا اشخاص و هموطنان، زمون هموطنان و علاقه دی. دا یو نو پروژه نه دی، دا یو اپدیت ده چې پخوا هم کارتونه توزیع شوی ده. اوس څوک چې دا کارتونه نه لري، نوې واجد و شرایطی شي، دا یې راضي و کارتونه یې اخلي. و زمون توقع داده چه مون وقت دیری لرو، مون اشپک میاشتی وقت لرو چه دا پروژه دوامو که دا دیر مدت دی. و زمون توقع داده چه انشالله هیچ سوک چه علاقه لری په تاکنو که گردون بولری دا بدون کارت پاتی میشی.
مانوی صاحب، تاکل شوی دا اسد په 15 نیټه باندې دا غدنم لیکنه د ثبت بهیر ولسوالیو ته هم وغځیږي. په دې برخه کې چمتووالی په دې برخه کې کوم حد ته رسیدلی، او آیا اطمینان لري چې په ټولو ولسوالیو کې به د نم لیکنې مرکزونه خلاص شي؟
زموږ تخنیکی په لحاظ ټوله آمادګي لرو، کوم ستونزې په تخنیکی لحاظ نشته، اما امنیتی ستونزې تر اوسه پورې موجوده دي. تاسو خبری هستی چې اوس هم 15 ولسوالیګانې دي چې دولتي کنټرول هلته نشته. خو موږ امید لرو چې دومره چې وخت موږ اوس یې ولرو، بیا دا هم امنیتی ټیټ شي، او چې امنیت وي موږ کوم تخنیکي ستونزې نه.
معنی صرف دغه 15 ولسوالیو کې چې موږ د کورنۍ چارو وزارت له معلومات اخیستي، هغه یو هم د نورستان د وایګل ولسوالۍ ده، همداشان د غزنی، ناوا، د زابل، کاکړ او د هلمند د شو بغران ولسوالۍ دي. آیا له دې پرته نورې ولسوالۍ هم شته چې ممکن مرکزونه پکې خلاص نشي؟
دا 15 ولسوالیګانې چې دي دولتي حاکمیت هلته نشته، اما ډېر ولسوالیګانې اوس هم شته چې شدید تهدید یې شته. بیا تر اوسه پورې موږ کوم معلومات نه لرو، نه امنیتي ارګانونو طرف نه، چې دا تهدیدونه څنګه لرې شي. و دا معلوم هم نه دي چې دا ډېر شي یا چې کم شي. بیا موږ امید لرو چې امنیت تامین شي و موږ وتوانو چې زموږ کوم پلان چې شته دا یې تطبیق.
یعنی دغه د نورو ولسوالیو، دغه 15 ولسوالۍ نه پرته، د نورو ولسوالیو په اړه باندې تاسو تر اوسه ډاډه یې، یا د کورنیو چارو وزارت له خوا، یا نورو اړوندو ارګانونو له خوا، نه تاسو ته تر اوسه په دې برخه کې ډاډ درکول شوی؟
کوم کتبی داده ورکړ شوی نه دی او مونږ توقع لرو چې دا داده کتبی کمیسیون سره ورسی.
بله، یعنی که چېرته تاسو ته ډاډ درکړي، آیا آماده ای چې په یوې ورځ یعنې د سطح پنځمه په ټولو ولسوالیو کې مراکز
پرانیزئ؟ چې زمونږ دا داد چې په لاس کې وي مونږ آمادګي لرو. زمونږ همکاران چې دي، دا قوای هوایی افغانی ده چې دا ایساف ده، ټول مواد انتقال وکړو. دا انتقالات اوس هم شروع شوی ده، زمونږ هموطنان لیدلی ده په میډیا کې دا شروع شوی ده. مونږ آماده عامو ته هم درو.
یعنی ولسوالیو ته د مواد د انتقال بهیر هم پیل شوی؟
پیل شوی ده. اوس خو انتقالات په مراکز ولایت کې، بعد د ولایت په ولسوالیو هم انتقال
دغه د انتقالاتو پروسه سره رقم ده. د موټر له لارې نه تاسو انتقالات کوی او که د هلیکوپتر له لارې؟
متاسفانه موټر په لارې کې ډېر ټیټه ده، هوایی په لارې کې ډېر دي چې ولسوالګانو کې لارې دومره ښه نه دي. اکثریت ولسوالی ها هوایی په لارې.
بله، معنوی صاحب، ټاکل شوی د سمبلې په میاشت کې د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شي، هغه کسان چې غواړي ریاست جمهوری ته یا هم ولایت شورا ته کاندید شي. که د ریاست جمهوری انتخابات ته راسو، تر اوسه د احتمالي کاندیدانو لست تاسو ته راغلی یا داسې اټکل شوی چې څوک به څو نفر به کاندیدان وي؟
نه، تر اوسه پورې سړی ثبت نام کړی نه دی او زموږ پروسه هم خلاص شوی نه ده. دا افواد دی او دا په اصطلاح کې سرچه او خبرونه ډېرې دي، اما مشخصه څوک ثبت نام کړی نه دی او زموږ کوم معلومات هم شریک شوی نه دی.
کوم کسان دلته کاندیدوی لشي ځان؟ آیا هغه کسان چې دوه طبیعت لري هغه هم کولی شي ځان کاندید کړي؟
دا خو په قانون کې بالکل رانا خبره ده چې هر افغان کولی شي چې رای ورکړي او کاندیدوی شي،
هغه که دوه طبیعت هم ولري.
نه، په ریاست جمهوری خو دا مشخص خبره ده چې څوک چې دوه طبیعت لري دا نشي کولی شي په ریاست جمهوری کې کاندید شي.
په تیرو انتخاباتو کې د جمهوری ریاست چوکۍ ته زیاتو کسانو ځانونه کاندید کړي وو، دا ځل څنګه؟ آیا دا ځل به د زیاتو کسانو کاندیدېدل بیا ستونزې رامنځته نه کړي؟ دا ځل څه محدودیتونه په لګول شوي؟
پخوا ولسمشرۍ کې دومره شرایط نه وو چې اوس دي. په اوسنی قانون کې شرایط ډېرې دي. زما په باور کې دا شرایط ډېر جدي شرایط دي. اوس تعداد ډېر کمی وی چې په ریاست جمهوری کې کاندید شي.
یعنی حدودا شل کسان کېدای شي ځان کاندید کړي؟
فکر کوم چې دا شل هم نشي، یا
شلو نه مقاته کسان کېدای شي ځان کاندید کړي. دغه محدودیت په دې نوي قانون کې په لګول شوی چې اوس په ملي شورا کې ده؟
نه، دا پخوانی قانون شي، فرمان چې تقدیمي وي په دا قانون د شرایط.
دغه د هیواد اوسنی امنیتي وضعیت ته په کتو، معنوي صاحب، څومره ډاډه یې چې انتخابات په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي؟
تخنیکي په لحاظ موږ ښه آمادګي لرو، پخوانه آمادګي لرو. څه شی چې زما په لاس کې دي موږ ډاډ ورکوو چې انشاءالله کې انتخابات په کوم زمان چې په تقویم کې پیشبینی شوی ده انشاءالله وټاکو. خو موږ تر اوسه پورې هم نه امنیت لحاظ نه نگرانی لرو و امید لرو چه امنیتی ارگانونه داد ورکی چه امنیت چی چی چه خ امنیت وی خطا کنیم میشه، چه خ امنیت نوی و خطا کنو کم تزبینی نشه.
تاسو امنیتی ارگانونو تا ده وزر مراکز و لست ورکری و آیا په غیاره بانده تاسو تر وسا دار در کول چه وی چه حقا ده وزر و مرکزونو امنیت به وسا تل چی؟
متاسفانه تر وسا برا کم دادی ورکر شوی ندی و من منتظریم.
این ترڅو وخت باید تاسو د غدار درک ول شي، ترڅو تاسو ته چمتواله ونیسي
چې یو د میاشتې نوریم وخت لرو چې دا مونږ شریک شي.
بله، د دیموکراسي انټرنیشنل په نوم یو موسسه په انتخاباتو کمیسیون باندې انتقاد کړی و چې د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر ضعیف دي او په جنوب کې ډیر خلک د انتخاباتو پر بهیر نه پیږي. آیا دا شکایتونه یا دا انتقادونه پر ځای دي؟
خو کوم شی چې زما په لاس کې دي، کوم توان چې مونږ لرو، دا ټول موږ عملي وکړو. کوم شی چې ما په بلاس کې نه دي، امنیت په ټولو روانده کې، په ټول بهیر کې، انتخابات بهیر نه تاثیر لري، حتی په آگاهی همه یا پابلیک اوتریچ نه. موږ امید لرو چې کوم وخت چې اوس یې پاتې دي نه دا سمه استفاده وکړو، بیا کمک ونیسو، نه ټول، نه نهادونو، نه وزارتونو، نه حکومت، نه چې ټول همتنان په پابلیک او تریجنا
شش یعنی که امنیتی ارګانونه تاسو ته د کوم ولایت یا د کوم ولسوالۍ په اړه باندې ډاډ درنه کې د امنیت لپاره وي تاسو به هلته لکه څنګه مچ مخ کې ویلي مرکز پرانه نه زید راي ورکونې یا هم د مملکې نه د بهیر
تر اوسه پورې زموږ شرط دادی چیرته چې پولیس ولار نه وي
د پروګرام وروسته شیبو ته رسیدلی یو معنوي صاحب که وایي چې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ستاسو تضمین څومره پر ځای دی او څومره ډاډ ورکوي افغانانو ته چې دغه انتخابات به د تیر په څیر نه وي؟
کوم شی زما په لاس کې دي چې تخنیکي کارونه ده زه ډاډ ورکوم، کوم شی چې زما په لاس کې نه دي دا امنیت موضوع ده، دا امنیتي ارګانونو صلاحیت لري چې دا ډاډ ورکوي. څه شی زما پلاس کې دي مونږ ټول همتنانو ډاډ ورکوو چې انشاءالله ښه انتخابات ښه په توګه یو انتخابات وکړو. ولې بیا هم زه تکراروومه چې ښه امنیت ښه انتخابات، چې ښه امنیت نه و ښه انتخابات مونږ نشي کولی چې ډاډ ورکړو.
ډېره مننه کورم آباد.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې ازري په ویګرک وای ازري ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې دا د یو ځل بیا موزه حمید هارون عثمان په سلامونه هرکلی کوم. د انصاف په لټه کې په دې خپرونه کې د یوې پولیس مېرمنې چې څلور ماشومان لري او په کابل کې ژوند کوي ستونزه څېړو. زهرا په لوی څارنوالۍ کې د خزینه او تلاشي کوي او کونډه ده. هغه وایي یو کال د مخه یو نمره غیر قانوني ځمکه چې د کابل په چل دختران سیمه کې نیولې وه له یو اندازه پیسو او موبایل ټلیفون سره د پنځو کسانو لخوا چې دای د ځمکه مافیا ګڼي او یوه یې ښځه وه ترې په زوره واخیستل شوه. د هغوی د اخیستو لپاره یې نهه میاشتې منډې تللې کړي خو تر دې دمه یې حق نه دی ورکړ شوی او یوازې سرغړوونکي بندیان شوي. زهرا په سرو سترګو ژړل او د لوی څارنوالۍ له مرستیال څخه یې په شکایت سره ویل
د جزا محکمې چې دا فیصله کړې زما د 8000 افغانۍ موبایل ټلیفون او وهلو ټکولو په اړه سندي ویلي. نن زما جانب مقابل راغلی و او ما پسې جلب رالیږلی. د لوی سرنوالۍ مرستیال ماته وایي که دې پسې د نور جلب ولیږلو نو له وظیفې دې باسم. ما ویل زه ووهل وټکول شوم، کور مې وران شو، په مرګ وګواښل شوم، ته مې هم له وظیفې باسې؟
زهرا وایي چې دوه ورځې د مخه د لوی څارنوالۍ د تحقیق د مرستیال لخوا ورته ګواښ شوی چې که دغه کسانو پسې جلب ولیږي نو دا به له وظیفې ویستل شي. په دې اړه مو د تحقیق په چارو کې د لوی څارنوالۍ له مرستیال نور حبیب جلال سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د میرمن زهرا ټولو شکایتونو ته یې پاملرنه کړې او په دې قضیه کې درې ښکیل کسان اوسمهال په بنک کې دي.
اصلا قضیه دا وه چې په چل دخترانو کې هلته دولتي مځکې دي، دلته د زهرا هم تللې ده، هلته څه مځکه یې دولتي مځکه یې ځان ته غوښته چې کور جوړ کړي. دوی او د ځینې نورو کسانو په مابین کې هلته جنجال او جګړه پیدا شوې ده. د عارضه سوه موږ هغه کسان چې یو قربان نومیږي بل رضا نومیږي او درېیم یې چې یوه ښځه ده په نوم د زکیه، د دې عریضه موږ راجع کړه سرنولي خشونت ته. سرنولي خشونت موضوع یې وڅېړه، د هغو کوم جنجال چې د سره کړی وه دوسیه یې تکمیله سوه، اتهامنامه ترتیب او دعوا په درې واړو باندې وشوه. دوسیه ولاړې محکمې ته، محکمه په درې واړو باندې د 15 میاشتو حبس حکم یې کړی دی چې فعلا دغه په نوم د زکیه په بادامباغ کې د ښځو په توقیف خونه کې دی، هلته په محبس کې موجودیت لري او شته دی. همچنان قربان او رضا دواړه په مابس کې د محکمې د حکم په اساس باندې په مابس کې موجود دي. یو سات مخ کې یو جلکی چې فاطمه نومیده د دې زکی لور ده او وایي چې زه نور سرپرست لرم، مور مې په بندیخانه کې ده. دا زهرا د خپل د یونیفورم نه په سوء استفادې سره غواړي چې ما ته هم مزاحمت پیدا کی او یو کاغذ یو جلبی راوړی دی زما د کور شاته، ما تهدیدوي چې ته لارسا زما پیسې راوړه، زما ته 8000 روپۍ راکړه او زه تام نه پرېږدم. دا فاطمه دلته راغله او عریضه یې وکړه. ما د څارنوال د قضیې په مخ کې چې تاسې دا اوس د څارنوال صاحب وینئ چې زین الله بن خان نومیږي او زما عامر د دفتر دی موجودیت درلوده، زهرا مې وغوښته، ده ته مې توصیه وکړه چې جرم یو شخصي عمل دی. زکیه قربان او رضا چې تا د مور په مقابل کې کوم مشکل چې درلوده، درې وړه په مابس کې موجودیت لري، محکمه ورباندې حکم کړی دی، هر مشکل چې لري ته هغه سره نو دې دغه لور چې د پیغله جلی ده او محصله ده د زراعت او دی په کور کې بل سرپرست نه لري، واړه خویندې دي، د سره تا څه کار دی؟ ده ته مې توصیه وکړه چې ته د خپل د یونیفورم او د نوم د لوی سرنوالی نه باید څه استفاده ونه کړې چې سرنوال د قضیې عامر د دفتر زما او هغه خپله فاطمه دلته ناسته وه، ده ته ما توصیه کړې ده او دا زما قانوني مکلفیت دی. زه من حیث د مرستیال د لوی سرنوالی دا مکلفیت لرم چې هر څوک چې وي په هر موقف کې چې وي، که چیرې تخلف د قانوني کوي، د قانون سرغړونه کوي، د خپل د موقف نه سوء استفاده کوي، هغه ته باید اول توصیه وکړم، لارښوونه وکړم. که توصیه او لارښوونه مؤثر واقع نسی، قانونی لارې سته دي چې منعیز د راوی سوی معذفین قدمات عامه هر څوک چې وي هغه باید تر تعقیب عادل لاندې ونیول سي.
تاسو ویل محکمې په حکم کړی دا، کومه محکمې حکم کړی؟ ولې د دوسیه بیا دلته راغلی ده؟ په دې اړه تاسو توضیحات ورکولی؟
دوسیه د سرنولي خشونت لخوا درېمې حوزې محکمې ته تللی دی او درېمې حوزې محکمه په درې واړه باندې حکم کړی دی چې درې واړه فعلاً په محبس کې موجودیت شتون لري.
خا یعنی وستر یو حدا دا مسله دا قضیه چې د زهرا ازمکه یو شمیر کسان د دې په دا غصب کړي و، دا مسله تر یو حدا څیړل شوې ده،
کاملا څیړل شوې ده. اصلا د ځمکې موضوع خو جلا موضوع ده، چې کوم خشونت چې د زهرا په مقابل کې شوی و هغه موضوع څیړل شوې ده. د سرنولي لخوا او محکمې ته تلل دي، محکمه حکم یې کړی دی. نو زهرا غوښته چې د خپل د صلاحیت نه تجاوز وکړي، د خپل د صلاحیت نه سوء استفاده وکړي، جرم یو شخصي عمل دی. زکیه چې کوم قصور یا تخلف یې درلوده، هغه د قانون لخوا تنبیه شوی دی، حکم پرې باندې شوی دی محکمې لخوا، او موضوع ډېر ښه شفاف او دقیق سرنوالی لخوا چیر سوی ده و محکمی تا تعقیب سوی ده. نو دیزا کیه لور چی او محصله ده اگه هیچ گناه نلدی ولی بیزای وزده ورولسی. زما دنده ده و مکلفیت دهی چی باید عدالت تامین وکم، به هر چا بنده چی کم تخلف یا تیره سوی اگه موضوع باید قانونی من پختنه وکم.
او جلال صاحب تاسو جمانت صدک دا دوسیه وست لخوص سر ده توتری خوالی ده مخنیوی پا سرنوالی که چی اختصاصی سرنوالی ده، ده دوسیه چی وست ده زهرا پاروان پراتا ده، تاسو ژمنه څه ده چې په دې اړه به تاسو څه وکړئ؟
زمونږ قانوني ژمنه ده، کوم چې د قانون حکم دی، د قانون لورخونه ده، مغسی مونږ کړنه کوو، اجرات کوو لکه چې مونږ کړی ده.
جلال صاحب دغه پیسې چې زهرا ادا کوي چې دی په دې ځمکه لګولی دي، او دوی چې وایي چې دا د ځمکه مافیا یا میرمن زاکی او هغه څلورو کسانو دا پیسې هم د دوی اخیستي او په دې ځمکه لګېدلی دي، دوی باید دغه میرمن زهرا خپلې پیسې څنګه لاسته راوړي؟
دوی چې لکه څنګه چې د خپل دی په وړاندې تخت او تریخوالی ادا یې وکړه او اسناد یې را که اگر راپور طبی عدلی موجود و محکمه د عقل مخې په درې واړو باندې په درې کسانو باندې چې په دې موضوع کې تورن و حکم یې وکړ، همداسي د خپل د پیسو که دلایل شواهد د خپل وړاندې کې د محکمې په وړاندې محکمه تبیده چې دلته هم عادلانه قضاوت کوي او حکم کوي مطابق د حکم د محکمې سرنوالی حکم تنفیذوي او اجرات کوي.
جلال صاحب دا ادعا لري زهرا چې تاسو دا ګواښلې ده او له وظیفې به برطرفه کړئ، دا موضوع څنګه یاده کار شوی؟
په هیڅ وجه که هر څوک خپل هغه حدود د صلاحیت کاری وپیژني، قانون ته احترام وکي هغه زمونږ ډیر معزز هموطنان دي دی حق لري هر څوک چې کار وکي ولیکه څوک تخلف وکي باید مطابق قانون باید هغه تنبیه سي په هیڅ وجه ما دی فاطمه په مخ کې او د سارنوال دی قضیه په مخ کې میرمن زهرا ته توصیه کړې دي چې دی قانون ته درناوی وکي او د ته می توصیه کړې ده چې دی خپل حدود او خپل قانوني چلن او پیژن
هڅه مو وکړه چې زهرا له خغلی حبیب سره د خبرو لپاره مخامخ کینو خو په دې بریالي نشو نو د تحقیق په چارو کې د لوی څارنوالۍ د مرستیال دفتر څخه نیغ په نیغه د زهرا د تلاشۍ غرفې ته ولاړو او له هغې سره مو خبرې وکړې د دغې مرکې یوه برخه به هم در واورو
خواه محترم زهره تاسو د جلال صاحب خبر واوریدی دوی وای چې تاسو ته ګواښ نه ده کړی نه یې تهدید کړی ته خپل څه وای ته یې تهدید کړی
ما د مين شوبه ششتګی بده مې جانې مقابلم در زماده وو سره ما عمله کړه محل وظیفم بعد از رفتن سره ما عرضه کړه اون امروز کې شو تک ساعت 11 نیم بچه نفر روان کړه پشت ما رفتیم رفتن د اون جزو سره ما سر صدا مګه کړه ته پشت زی دختر جل روان کني ما تر از وظیفت منفک میکنه وظیفت برک نور میکنم
ګوره اته جانب مقابل خو زکیه ده د زکی لور خو نه ده نو ته ولې په د زکی لور تهدیدې خو زکیه خو اوس بندي ده اته قضیه تقریبا حل شوه
ولی دختر شمه یا مرتاتی د مرګ میکنه دختر شمه تهدید د مرګ حمله کده در صورت همکار مم شاهد است که همکار
هغه وای چتا پاغي حمله کړ
خو زکیه هم حمله کده زکیه خو د پښ سره نو قد قرون د سر سره
او زکیه باندې خو د درې معوزی محکمه د پینځو میاشتو باندې کوم کړي په بادامباغ کې بندي ده ته په دې قناعت لري
نه قناعت ندارم در صورتی که مرا تعقیب بسنه مرا تعقیب بسنه
عقد ته ده
80000 افغانی ما گرفتم موبایلم را گرفتم مرا لدکوف کدم
تا محکمه ته ونه ویل
محکمه استناف دوسیم برا د استیر محکمه دوسیم برا که عقد حقوق باز خوش شونه مرا تعقیب بسنه مام یک بیوازان هستم مرا شوارم قربانی شدم مرا من میت تعتی تمر کدن نقشه 220 را ما داریم در صورتی که نو مون شده که ما قضیه می جل نمیشه ترقش پول تر میکنن جان مقابلم پول دار شاید تا 20 خانه چور میکنم مفروشه رئیس هم سر مقال مقال ده خدای اول هم هستم رئیس هم سر مقال مقال سر صدر اندخت
تاسو زموږ خبرې د قضیې له دواړو خواوو سره واورېدې هیله من یو چې داسې یوه ورځ راورسیږي چې د قانون پلي کوونکي او نافذونکي پخپله له قانون څخه سرغړونه ونه کړي دوستانو دا وه زموږ د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه تاسو کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822000822 او بل شمیره ده 09 شپاک 0 شپاک 1 0 شپاک 1
زی صبر و ما خون صبری گی وایت سنگ وکم زی صبر و ما خون صبری گی وایت سنگ وکم رم پتا پسی خوگی گی وایت سنگا اکم وایت سنگا اکم سی صبر و ما خون صبری گی وایت سنگا اکم مجبوری بدا دا خوبیا دا محبت مجبوری مجبوری بدا دا خوبیا دا محبت مجبوری تو خود کہی چا چار کی گی وایت سنگا وکم سرم پتا پسی خوگی گی وایت سنگا وکم وایت سنگا وکم سی صبر و ما خون صبری گی وایت سنگا وکم
سر په خوش په درد ډېوه پوخ کو بنې ساتم سر په خوش په درد ډېوه پوخ کو بنې ساتم لغړن ژوند بس تیریږي وایت څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وایت څنګه وکم وایت څنګه وکم سه صبر وما خو نه صبرېږي وایت څنګه وکم